همکاران در استودیو آمده. سالون صاحب خوش آمدین شما.
مننه از ستاره مشینه ایمی صاحب قدر من آردون که تاسته هم سلام من آرنده کم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان، پاکستان او ناتو پوځي چارواکو پرون په کابل کې غونډه وکړه او په دې خبري وکړه چې له تروریزم او سختریزو سره څه ډول مبارزه وشي. لومړی د دې سات خبرونه واوري. ولسمشر غنی له دفاع وزارت څخه وغوښتل چې د ننګرهار خوګیانی ولسوالۍ له سخت دریځو تصفیه کړي. د فلسطیني ادارې د رئیس تر مشرۍ لاندې فتح ګوند له فلسطینیانو وغوښتل چې اسرائیل ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر په لړ کې مظاهرې وکړي. او د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي سږکال دغه هیواد ته د ورغلیو پناه غوښتونکو شمیر د تیرو کلونو په پرتله خورا کم دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت د جګړې په میدانونو کې د افغان ځواکونو د بریو ستاینه وکړه او پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې سوله وکړي او سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د پینټاګون په هغه راپور کې ستایل شوي چې کانګرس ته وړاندې کړی دی. د افغانستان، پاکستان او د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت جګپورو پوځي مشرانو پرون شنبه په سرحدي ستونزو او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړې. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري آزادی رادیو ته وویل چې په پرونۍ غونډه کې د ډیورن له پوري غاړي د افغانستان پر خاوره د راکټي حملو په اړه هم خبرې وشوې. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر د ننګرهار د خوګیانیو ولسوالۍ له قومي مشرانو وغوښتل چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکوي. د په عین حال کې دفاع وزارت امر وکړ چې دا سیمه له وسلوالو سختریزو پاکه کړي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر وایي ولسمشر غني پرون شنبه د خوګیانیو ولسوالۍ له یو شمېر مخورو سره له کتنې وروسته د ملي دفاع وزارت ته ځانګړې سپارښتنې وکړې. دفاع وزارت ویل شوي چې په خوګیانیو او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو پر ضد عملیات وکړي. ولسمشر غنی ژمنه کړې چې انتخابات به په خپل وخت وشي او په راتلونکو دوه کلونو کې به د ننګرهار په ولسوالیو کې د بیا رغونې او آبادۍ لپاره مهم ګامونه واخیستل شي. د جوچان د خوشتپی او درزاب ولسوالیو بې کوره شوي خلک پر حکومت ژغ کوي چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وکوي. په سیمه کې د افغاني رادیو خبري الوای د دواړو ولسوالیو لسکونه کورنۍ د امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو او همدار د وسلوالو طالبانو او داعشانو ترمنځ د نښتو له امله شبرغان ته تښتېدلي دي. د درزاب ولسوالۍ د مغول د کلي اوسیدونکي عبدالجلیل په شبرغان کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل
اونۍ جو مادم روزګار مو خراب وس کارم پیدا نه میکریم او اول اولادای مو مردم
دی وای سم ژوند دلته ډیر خراب دی. کار نشته، اولادونه مو به مکتب به تعلیم به سرپناه وږي او تږي پراته دي. عبدالجلیل ادعا وکړه چې د داعش وسلوال اعدامونه کوي، لاسونه او پښې پرې کوي او ویر خپروي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د فلسطینی ادارې د رئیس تر مشرۍ لاندې فتح ګوند له فلسطینیانو وغوښتل چې اسرائیل ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر په لړ کې پراخې مظاهرې وکوي. ټاکل شوی دی چې ښاغلی پینس د دسمبر په شلمه یعنی را روانه چهارشنبه بیت المقدس ته سفر وکړي. فتح ګوند پرون شنبه په یوه اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس له رسمیت پیژندلو وروسته دي د مرستیال ولسمشر پینس د سفر پلارکی پراخ اعتراضونه وشي. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم پرون شنبه د ډونالډ ټرمپ د پریکړې د ردولو په خاطر د یو پریکړه لیک پر مساوده خبري پیل کړې. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد اټکل کوي چې سږکال به تر 40,000 لږ پناه غوښتونکي ومني. دا په داسې حال کې دی چې په تیر 2014 میلادي کال کې جرمني ته 2,80,000 پناه غوښتونکي ورغلي ول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایچیری په بیلد ام سونتانګ جرمني ورسپانې ته په مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي د سږکال د نومبر تر پایه جرمني ته شاوخوا 2,300 تنه پناه وربړېده. په 2015 میلادي کال شاوخوا اته لکه نوي زره پناه غوښتونکي چې اکثره د سوریې او افغانستان اتباول جرمني ته ورغلل. جرمني ته د دومره زیات شمېر پناه غوښتونکو ورتګ د دغه هیواد صدر اعظم انګیلا مرکل له سختو انتقادونو سره مخامخ کړه. کتونکي وایي چې اروپا ته د پناه غوښتونکو د شمېر د کمیدو علت دا ده چې د ختیځ له لوري د بالکان لارې بندې شوي او همداراز له ترکیې سره د اروپایي اتحادیې موافقې مرسته کړې ده. او د اروپای هیوادونو یو شمیر شی ارخی سیاسی مشان د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې راغون شول او اروپا ته پر غیر قانوني او ډلې زو مهاجرتونو انتقاد وکړ. په فرانسې کې بجندل شوی شی ارخی سیاستوالي مارین لوپین د اوتریش د صدر اعظم رسیال او یو شمیر نور په بجندل شوی سیاستوال د ولسونو او ازادۍ اروپا ډلې پښپړه سم کانفرنس کې برخه لري. دا ډله په 2015 میلادي کال جوړ شو چې په پراګ کې پرونی غونډې د ازادۍ او دیموکراسي ګوند تنظیم کړی و. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنې وی او اف ام 3.5 صفه وړاندې کیږي. د افغانستان، پاکستان او ناتو پوځي چارواکو له سختریزو سره د مبارزې پر لارو چارو خبري وکړي. د ولسی جرګې د ولسمشر غنی هغه فرمان تصویب کړ چې پر اساس بهرنۍ الوتکې افغانستان ته تر داخلي دوه مخکې باید د افغانستان حکومت ته اطلاع ورکړي.
دا فرمان ډېر موثر دی او په اساس وخت کې لکه څنګه چې ضرورت و رامنځته شو.
د کونړ اوسیدونکو لا هم د پاکستان لوري له راکټي حمله شکایت کوي.
په منګ باندې پاکستان توپونه را روان دي ډیر زیاته. د غلي او د خپل خپلوان سره یا د چا په کور ورننوتی او مادونه.
پینتاګون د افغانستان په اړه خپل راپور کې د هند رول سټایل دی. له شاروالیو شاریان څومره راضی دي؟
د افغانستان په نه خارونو کې کومه سروې تر سره شوې ده؟ د خلکو د رضایت کچه تقریبا شپږ 500 سال نه ده.
دا به هم واوري چې له کوم شاروالۍ خلک ډیر او له کوم لږ راځي دي. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. د افغانستان، پاکستان او ناتو چارواکو له افراطي او سختریزو ډلو سره د مبارزې پر لارو چارو خبري وکړي. دوی پرون شنبه په کابل کې غونډه وکړه. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په وروستي راپور کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کمزوري بلل شوی او د وسلوالو سختریزو پر ضد په مبارزه کې د پاکستان رول ته د انتقاد ګوته نیول شوې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل چې د پاکستان د دفاع وزارت د اپراسیون له مشر سره د جوړند له پوری غاړې د افغانستان پر خوره تراکټي حمله په اړه خبري شوې دي. دولت وزیری وویل د پاکستان لوري زموږ پر خوره ډزې کیږي، په ځانګړي ډول په ننګرهار او کونړ کې او ځینې وختونه په پکتیا او خوست کې دا ستونزه وی. پر دې زیات خبرې وسوې او وویل سو چې په هر ډول چې ممکن وي باید داسې باندې سي. پر دې هم خبرې وسوې چې تروریستان چې د جیورن د کرښې راوړي باید مخنیوي وسی. د دفاع وزارت ویاند ویل چې دا سينوبتي غونډې په دریو میاشتو کې یو ورده افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو استازي او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاتم لاټړ ماموریت استازي جوړوي. وزیری وویل تر اوسه داسې نه بریښي چې پاکستانی چارواکو په خپله خاوره کې د تروریستانو د امن سیمو پر ضد اقدام کړی وي. اسلام آباد تر دې مخکې داسې داوی رد کړی چې د تروریستانو د ځالو پر ضد یې ښه مبارزه نه ده کړې او ځان د تروریزم قرباني ګڼي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند وویل چې هڅه کېږي چې د پوځي همغږۍ هغه مرکزونه بیا فعال سي چې د ډیورنډ کرښې پر امتداد پخوا جوړ شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خپل تازه راپور کې چې کانګرس ته یې وړاندې کړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کمزوري بللې دي. په رپورټ کې ویل شوی چې سره له دې چې د امریکا متحد ایالات دواړه هیوادونه هڅوي چې په خپلو کې د شته ستونزو لکه د ډیورنډ کرښې د امنیت په اړه ګډ کار وکړي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ ژورې بې باورۍ په دې برخه کې د پرمختګ مخنی ولیده. د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال امر الله امان بیگ ازادي راډیو ته وویل چې د باور رامنځته کېدو لپاره باید د سیمې په کچه خبري وشي.
یک مجلس بین المللی و یک کنفرانس منطقوی
افغانستان ته شایي چې له پاکستان پښتنه وکړي چې بل اخره څه غواړي موږ باید څه وکړو او هغوی باید څه وکړي هیله لرم چې د ملګرو ملتونو یو منځګړی پلاوی به کار وکړي او یو سیمه ییز کنفرانس به جوړ شي چې په دې اړه پرېکړه وسي او پاکستان وپوهېږي چې سیمه او نړۍ یې په ټولو غلطیو پوهېږي. د امریکا د دفاع وزارت پر رپورت کې ویل شوی چې د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمې د القاعده د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې ته ځانګړو ډلو حقاني شبکې لشکر طیبه تحریک طالبان پاکستان د اسلامي دولت د خراسان ډلې او د ازبکستان د اسلامي تحریک په څیر افراطي او وسلوالو ډلو ځاله ده.
واوریدل چې په دې راپور کې مودا هم واوریدل چې د پینټاګون په وروستي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته سپارل دی ویل شوی چې د افغانستان او پاکستان اړیکې کمزوري دي او پاکستان کسم د ځینو سختریزو په ضد اقدام کړی خو د حقانی شبکې پر ضد لا هم اقدامات نه دي کړي. د پینټاګون په دې راپور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه همکاري ټینګار شوی خو په عین حال کې په افغانستان کې د هند رول ستایل شوی دی. په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړتیا تر سرلیک لاندې د امریکا د دفاع وزارت په دې راپور کې چې کانګرس ته سپارلې د افغانستان پر حالاتو د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو اغیزو ته هم اشاره شوې ده. تفصیل اجمل اندافروي
په ریپورت کې سربېره پر دې چې د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ همکاري د ترهګرو ډلو د ځپل لپاره مهمه بلل شوې، هندوستان هم په سیمه کې د افغانستان تر ټولو باوري شریک او د افغانستان د پراختیايي پروژو لوی تمویلونکی بللې. په راپور کې ویل شوی چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې پالیسی له هندستان غواړي چې په افغانستان کې لنډیوالو هڅو سره مرسته زیاته کړي او د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره د هندستان د لاړو اقتصادي، طبي او غیر نظامی مرستو هرکلی کوي. د پینټاګون په دې رپورت کې د سعودي عربستان په اړه ویل شوی چې افغانستان له سعودي عربستان څخه د مادي مرستې پر ځای په اسلامي نړۍ کې د دې هیواد مذهبي موقف ته په پام سیاسي ملاتړ غواړي. ریپورت سیاتوی سره لدی چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د سعودي په مشرۍ نړیوال ائتلاف کې شامل دی خو سعودي په تاریخي توګه افغانستان سره مادي او مالی مرستې نه دي کړې او تر ډېر افغانستان ته د ایران سره د رقابت د یو ډګر په سترګه ګوري. د پینټاګون ریپورت په افغانستان کې د ایران د رول په اړه وایي چې ایران لا هم ډېره هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ او د امریکا نفوذ محدود کړي. د امریکا د دفاع وزارت په دې رپورت کې دا ویل شوی چې ایران طالبانو تایوان د اعظم لاتړ برابروي او ظاهرا خپل دام لاتړ د داعش د وسلوالې ډلې د پراختیا د مخنیوي په نوم توجیه کوي. دا رپورت په وینا له طالبانو سره د ایران مرسته د افغانستان د حکومت باور ته زیان رسوي، په سیمه کې بې ثباتي زیاتوي او د ستراتیژیکو همکاریو له موافقو سرغړاوی دی. پینټاګون په دې رپورت کې د روسیې په اړه وایي چې روسیه په افغانستان کې د ترهګرۍ او د نشه یي موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښیي خو له هغې وروسته چې روسیه له طالبانو سره د تماسونو لرل تایید کړي د افغانستان او روسیې اړیکې زیانمنې شوي. رپورت زیاتوي چې روسیه په افغانستان کې د امریکا د اهدافو په اړه ناسم معلومات خپروي، له طالبانو سره اړیکې پالي او د منځنۍ اسیا پر هیوادونو فشار راوړي چې د افغانستان د ثبات لپاره د امریکا او ناټو له هڅو سره د مرسته نه کوي. ریپورت کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځانګړي توګه د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هغه اندېښنو ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د وسلوالو سختریزو د فعالیتونو او د دوی هیوادونو ته د دې فعالیتونو د احتمالي پراختیا په اړه لري.
زموږ شخله ازادي رادیو اوریدل، ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 صفه دوام کوي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ل دې وروسته هر بهرنی الوتکه د افغانستان فضا ته تر داخلي دو مخکې باید د افغانستان له حکومت اجازه وغواړي. د ولسمشر غنی تقنینی فرمان په دې اړه د ولسی جرګې له لوري تصویب شو. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیمرانی کوي.
په دغه فرمان کې پرته له اجازه د بهرنۍ هوادونو د الوتکو او هلیکوپټرو د پروازونو د مخنیوي او د خاورې د بشپړتیا او ملي امنیت موضوعګان روښانه شوې دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه د جرګې د غړو تر بحثونو وروسته وویل
فرمان تقنینی تنظیم ل یولس سرو کارتونو سره فرمان د رایو په اکثریت تصویب شو.
دغه فرمان د تصویب لپاره د شنبه په ورځ د ولسی جرګې نصاب 133 و. د نورو هیوادونو د الوتکو او هلیکوپټرو د پروازونو اړوند د ولسمشر فرمان د کابینې له تایید او په عدلیې وزارت کې تر خپلو قانوني پړاوونو وروسته د تصویب لپاره ولسی جرګې ته استول شوی و. دا فرمان په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا تصویبیږي چې په خاطر دې د افغانستان په فضا کې د بهرنیو پوځي الوتکو د پروازونو په اړه یو لړ خبرونه خپاره شوي وو. د جرګې غړو وویل په ځینو مواردو کې کله کله ځینې ناپیژانده هلیکوپټر افغانستان ته ننوتي او وسلوالو مخالفینو ته امکانات او تجهیزات برابر کړي دي. سو میاشتې مخکې د لوګر ولایت د ازرې په ولسوالۍ کې د پاکستان د یو پوځي هلیکوپټر د بیړنۍ ناستې په اړه هم خبرونه خپاره شوي وو. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوهان د ولسی جرګې لخوا د دغه فرمان تصویبول یو ښه او پر ځای اقدام ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض وایي د نورو هیوادونو د الوتکو او هلیکوپټرو د پروازونو د تنظیمولو د فرمان پلي کیدل د ملي ګټو لپاره مهم دي.
دا فرمان ډېر مؤثر دی او په حساس وخت کې لکه څنګه چې ضرورت و رامنځته سو. تعامل دی په نړیوال او بین المللي نورمونه دي چې هر تیاره چې یو فضا ته د یو هیواد داخلیږي یا هلته نشست کوي او یا عبور کوي باید اجازه یې قبلي ولري.
ښاغلی عارض وایي د دغه فرمان له پلي کېدو سره به د هغو بهرنیو هلیکوپټرو د تیرېدو او کېناستو مخه ونیول شي چې پخوا تر دې پرته له اجازې افغانستان ته ننوتل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د 203 تندر قلی اردو مسؤلان په جنوب ختیز حوزه کې د بهرنیو جنگیالیو د موجودیت او فعالیت خبره کوي. دغه قلی اردو قمندان شعور ګل ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه بهرنی جنگیالی له شواهدو او اسنادو سره نیول شوی هم دي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د 203 تندر قلوردو مسولین وایي د طالبانو حقانی شبکې او القاعده ډلې ترڅنګ بهرني جنگیالي هم په جنوب ختیځو ولایتونو کې ګواښونه کوي. د دغه قلوردو قمندان شورګل ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې پاکستانی، ازبکي، چچنیایي او د ځینو نورو هیوادونو جنگیالي په یادو سیمو کې شته چې یو شمېر نیول شوی هم دي. نوموړی په دې اړه وایي:
ما سره سند شته ده په تیر هفته کې مونږ په لوګر ولایت کې پایر ولسوالۍ کې لس تنه د چچنایانو اتباو چې مونږ نیولی دي او مونږ سره اسیر او دا مونږ عدلي او قضایي ارګانو ته تسلیم کړي دي. خو مونږ خو پاکستانیان دلته چې شواهد لرو ازبر، چچنیایي او دا خلک مونږ دولت ته تسلیم کړي دي.
د نوموړي په خبره یاد جنگیلیان کابل ته څیرمه د لوګر ولایت کې فعالیت لري. افغان حکومت هم تل ویلي چې افغانستان د جګړې په ډګر کې له شاوخوا شلو کورنیو او بهرنیو تروریستي ډلو سره مخ دی. له دې وړاندې په شمال کې د شاهین قلوردو مسؤلینو هم په شمال زون کې د داعش ډلې په لیکو کې د بهرنیو په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا د اتباعو په اړه ویلي وو. د جوزجان د درزاب ولسوال هم په دې وروستیو کې ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې د دوو ښځو په ګډون 12 الجزایري او 4 فرانسویان لیدل شوي دي. د اشتلال القاعده شبکه حقانی شبکه د طالبانو تحریک د ازبکستان اسلامي جنبش لشکر طیبه لشکر جنگوي چچنی جنگیلی هغه تروریستي ډلې دي چې په افغانستان کې فعالیت کوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون یو شمیر غړي په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو د فعالیت پراخیدل د اندېښنې وړ بولي او پر وړاندې د حکومت د جدي مبارزې غوښتنه کوي. د دغه کمیسون غړي شکیبا هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خب اگر اینجا اگر داعش است، اگر گروه های دیگه تروریستی بودن داخل افغانستان شدن، اون موضوع جداگانه
ادعاست که داعش او یا بهرنی جنگیالی دلته حضور لري دا بل بحث دی. خو باید پول مو ټینګي او د دوی د تګ راتګ مخه مو نیولای وای چې له بده مرغه دغه کار نه دی شوی.
کار صورت نگرفته.
میرمن هاشمی وایي که په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو د موجودیت او فعالیت مسله جدي ونیول شي او پر وړاندې رښتینی مبارزه ونشي، خای دغه هیواد د تروریستي دلو په مرکز بدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ څېړنې ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال ښاروالیو د رضایت اندازه زیاته شوې ده. دغه بنسټ چې د هیواد د نهو ښاروالیو د کارونو په اړه ښاریان پوښتلي، د خلکو د رضایت کچه شپوش پینزوس شي. په دې موضوع یوسف خان ځدران راپور لري.
د افغانستان په نهو ښارونو کې د شفافیت د څار بنسټ موندنې ښیي چې له ښاروالیو نه د خلکو د رضایت کچه 56% ده. د دغه بنسټ مشر اکرام افضلي چې د شنبې په ورځ یې د ښاروالیو د خدمتونو په اړه د ترسره شوې سروې د وروستي راپور نتیجې له رسنیو سره شریکولې وویل، چاریکار لومړی، هرات دویم او مزار شریف دریم مقام ګټلی دی. دی وایي ګردیز د دغه جدول په اخر کې او د کابل ښاروالۍ چې د تېر کال په پرتله د خلکو 40% ډېر رضایت ترلاسه کړی لا هم په اتم مقام کې ده.
چکوما سروے در سره شوی ده د خلکو د رضایت کچا تقریبا 55% ده او خلکو چکوما نمرې ورکړي دي مختلف خدمات ته ده 55% ده.
د شفافیت د څار بنسټ دغه سروې په کابل، جلال آباد، هرات، مزار شریف، کندوز، چاریکار، کاپیسا، بامیانو او ګردیز ښارونو کې کړې ده. د خلکو د شکایتونو اوریدل، د دوی مشارکت، د کثافاتو پټولولو کې د ښاروالیو پاملرنه، اطلاعاتو ته لاسرسی، حساب ورکونه او داسې نور هغه موارد دي چې خلکو نه یې په اړه پوښتنې شوې دي. د کابل ښاروالۍ چې په درجه بندۍ کې ډېره وروسته راغلې وایي د کابل ښار ګڼې میراثي ستونزې، د خلکو لوړې هیلې، د زورواکو شتون او ګڼو خنډونو د دوی خدمتونه کمرنګ کړی دي. د ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیب زیوی دوی د ښار د وضعیت د ښه کېدو په هدف معیاري او بنسټیز کارونه پیل کړي، خو په ورته وخت کې د خدمتونو او پروژو په وړاندې د مافیایي چاپېریال خبره کوي. له دې ټولو سره د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د خلکو د رضایت د کچې د لوړولو په هدف ښاروالان په ګڼو التزامي کارونو مکلف ګرځول شوي دي. د یادې ادارې د ښاروالیو مرستیال عبدالباقي پوپل د غونډې ته وویل د خلکو رایو ته درناوی لري او دا کار د ښاروالیو ترمنځ سالم رقابت رحمانسته کولی شي.
موږ څو اصله چې د جناب افضلی صاحب څخه واورېدله موږ واقعا هم متوجه کړلو او هم امیدواره کړلو. هغه مسلکي تحلیل چې دی کړی دی نو واقعا هغه صلاحیت هغه د نمره‌دهی کارتونه چې هغه ته سکور کارت وایي چې په اکثرو مملکتو کې رایج شوی دی، خو خوشبختانه افغانستان هم دغه مسیر ژر تر ژره واخیستی.
له دې سره خلک وایي د ښاروالیو خدمتونه په ځانګړي ډول د کابل ښاروالۍ فعالیتونه په سیاسي او امنیتي وضعیت اغیز لري او خلکو ته هیلې وربخي. د زلمی په نوم یو صنعتکار ازادي راډیو ته وویل ښاروالۍ که د خلکو د لومړیتوبونو او مشورو له مخې پروژې پلي کړي دا رضایت به لا ډیر شي.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. سالم محمد لوستي او مهم ټکي در اوروي.
کاناډایي آنلاین خبرونې انټرنیشنل بزنس ټایمز پرون د افغانستان د وریښمو لارې په اوږدو کې د لرغونو ساحو په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې سرلیک دی: استخباراتي او تجارتي سټلایټونو په افغانستان کې د وریښمو لارې په اوږدو کې ګڼې لرغونې ساحې موندلې چې اوس د وسلولو طالبانو لخوا ورته خطر پیښ دی. د خبرونې لیکوال زیاتوي د سټلایټونو په تصویرو کې په 14مې پیړۍ پورې اړوند تر سلو زیات کاروان سرایونه ښکاري چې یوه زمانه د وریښمو لارې مسافرو ورڅخه ګټه اخیستله. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه لیکي دغه نوې موندنه د زړو او ورکو امپراتوریو داستان بیانوي چې یو وخت په دشتو پوښل سوي افغانستان کې له رنګ او رونق څخه برخمن وه. د راپورونو له مخې په دغو نویو موندنو کې د وریښمو لارې ساحې هم شاملې دي چې حتی 2000 کاله مخکې سلګونو مسافرو هلته شپې سبا کولې، د اوبو لګونې لرغوني سیستمونه یې درلودل. ساینس مجلې راپور ورکړی چې د امریکایي او افغان څېړونکو د ګډې همکارۍ په نتیجه کې دغه نوي کشفیات سوي چې د افغانستان د لرغونو میراثونو د نقشې د ترسیم مشارکت نومیږي. د مقالې په دوام راغلی دغه پروژه د 2 میلیون ډالرو په ارزښت ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تاسیس کړي او لرغونپوهانو ته چانس ورکوي په لورو پرتو سیمو کې د افغانستان د لرغونپوهنې مشخصات په خوندي ډول مطالعه کړي. نړیوال بانک پرون شنبه په دې اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د متخصصو کارکوونکو استخدامولو په تدارکاتو کې د اصلاحاتو هڅې چټکې کړې دي. د لیکنې په پیل کې ویل سوي د افغانستان په وزارتونو او نورو دولتي ادارو کې د ملکي خدماتو او دولتي تدارکاتو د اصلاحاتو په توګه د ظرفیت جوړونې د ملاتړ په هدف دغه پروګرام مخکې روان دی. نړیوال بانک لیکي په پام کې ده د 2018 نه د کال تر پایه پورې 200 ښځې او نارینه چې پر شرایطو برابر وي په بیلابیلو ادارو کې په دندو وګمارل سي.
د کونړ بیځای شوی اوسیدونکي وایي چې لا هم په دغه ولایت کې د دوی پر سیمو د پاکستان له لوري راکټي بریدونه کیږي. له یو شمېر بیځای شوی سره د افغاني سری میشت ټولنې لوري مرستي شوې دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
په کونړ کې د سری میشتې د ریاست د نشراتو مدیر عالمزیر ظاهر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مرور او شلتن ولسوالیو کې د پاکستاني توپچی بریدونو په وجه درې سوه نوي کورنۍ بې ځایه شوې چې دوی په لومړۍ سروې کې همدا شمیر تثبیت کړی چې اوس پرې مرستې ویشل کېږي.
مونږ د بې ځایه شوو خلکو سره شپاړس قلمه خوراکي او غیر خوراکي مرستې کړي. مونږ درې سوه نوي کورنیو ته مرستې توضیح کړي چې په دې کې درې سوه پنځلس کورنۍ د شلتن ولسوالۍ او پنځه اویا کورنۍ د مرور ولسوالۍ چې لرې ساحو نه را بې ځایه شوې هغو ته مرستې.
د شلتن ولسوالۍ دوه تنه اوسېدونکي چې د سری میاشتې لخوا مرسته شوي مواد یې مخې ته پراته وو ازادي راډیو ته وویل دوی د پاکستاني ځواکونو د پرله پسې توپچي بریدونو له امله کډو کولو ته اړ شول. د دولت له مرستو خوښ دي خو غواړي چې څومره زر کېدی شي د پاکستاني پوځونو بریدونه بند شي او دوی خپلو سیمو ته ستانه شي.
زما نوم دی عبدالجان سواده د ګرګیو. د دې سری میاشتې مرسته راسه وشوه او په موږ باندې د پاکستان توپونه را روان دي. ډېر زیاته راغلي وو د خپلو خپلوانو سره یا د چا په کور ورننوتي وو او مالونه ورسم په هغه پانټه کړي دي. نو د سرې میاشتې والو نه موږ راځي وو.
نوم مې غني جان دی، شلتن ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د پاکستان سرحد ته نږدې په دغه ځای کې وو د پاکستان توپونه راتلل. مهاجر شو او ښکته رالو شلتن او وړې بېلې په دې ځینو کې اوسېدلو.
عالمزیر ظاهر وایي کومې کورنۍ چې د دوی له سروې وروسته د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي هغوی ته به هم مواد برابر کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا دفاع وزیر وایي چې له ایران سره له ډیپلوماټیکو چینلونو د ستونزو د حل هڅه کوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د امریکا دفاع وزیر جم ماتیس په سوریه کې د بشار الاسد له رژیم او په لبنان کې د حزب الله وسله والی ډلې د ایران د ملاتړ غندنه وکړه. ماتیس چې په پینټاګون کې خبریالانو ته معلومات ورکول څرګنده کړه چې واشنگتن به له تهران سره له داسې لارو پر مخ ځي چې له ډیپلوماټیکو چینلونو تنظیم شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د پنجشنبې په ورځ په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې داسې دقیق شواهد لري چې څرګندوي چې تهران په یمن کې شیعه حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي. نیکی هیلی وویل چې د ایران کار د ملګرو ملتونو پر پریکړه لیک تیری دی، خو د امریکا دفاع وزیر خبریالانو ته وویل چې هغه شواهد د واشنگتن له لوري ایران ته د پراخ پوځي ځواب ورکولو سبب نه شي کېدلی. نیکی هیلی په هغه وسلتونکي چې د امریکا دفاعي چارواکي د وسلو پرزې او ټوټې نندارې ته وړاندې کوي د ایران په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس وویل هیڅ پوځي اقدام په پام کې نه لري او له همدې امله د امریکا پوځي جنرالانو نه بلکې د ملګرو ملتونو سفیر نیکی هیلی په هغه ځای کې چې وسلې ننداره ته ایښودل کېده خبرې کولې. نیکی هیلی وویل یو راکټ چې د نومبر په صدرمه له یمن د سعودي عربستان خاورې ته ورتوغول شوی او هم د ایران ساختو.
In Yemen what we're also seeing is activity
موږ یوازې په یمن کې د ایران د فعالیتونو شاهد نه یو بلکې موږ دا فعالیت په لبنان، عراق، سوریه کې هم ګورو او موږ کولای شو چې ټول څرګند کړو او نور شواهد به هم وښودل سي. ډېر زیات نور خواشینونکي شواهد هم څه چې نړیواله ټولنه به ورته وګوري او به پوهیږي چې ټول څومره خطرناک دي. خو د امریکا دفاع وزیر وویل د نیکی هیلی هدف د منځني ختیځ په څو سیمو کې د ایران د لاسوهنې په اړه داسې شواهدو ښودل و چې ټولو خلکو لیدلی شوای. د ماتیس په وینا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر داسې خبرې او د څرګندو شواهدو د وړاندې کولو هدف دا و چې نړیوال وګوري چې ایران د منځني ختیځ په څو بحرانونو کې لاس لري.
د هوا ککړتیا په کال کې د 6 میلیونه انسانانو د مړینې سبب کیږي. د هوا ککړتیا مختلف ډولونه لري. تر ټولو مضر ډول یې په هوا کې د مایکروسکوپي ذرو موجودیت دی. دا ډول ذرې تر ډیره د لرګیو د سوځولو، ترانسپورتي، صنعتي او زراعتي فعالیتونو له کبله رامنځته کیږي. خو تر ټولو خطرناکې ذرې هغه دي چې د تیلو په تیره بیا د ډیزلو د سوځولو په نتیجه کې هوا ته خپریږي. دا کوچنۍ او اکثرا زهرجنې ذرې د انسان تنفسي غړیو لکه سږو ته سرایت کوي او بیا له وینو سره ګډیږي. د نایتروجن اکساید په نوم ګاز هم د هوا په چټلتیا کې مهم رول لري. نایتروجن اکساید د موټرونو په انجن او جنریټرونو کې په لوړه درجه له حرارت څخه رامنځته کیږي. دا غاز چې له دوړو او لړې سره یوځای شي نو نایتریک اسید ورڅخه جوړ شي چې برونشیت او نورې ناروغۍ زیاتوي. په مجموع کې په هوا کې ککړې زرې سږو سترګو هاضمه جهاز او حتی اعصابو ته زیان اړوي. د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او حقیقت سره. خو اوس چې 8:30 د توجه وکړې د دې سات لنډو خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت د جګړې په میدانونو کې د افغان ځواکونو د بریو ستاینه وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې سوله وکړي او سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي. د افغانستان ولسمشر د ننګرهار د خوږیانیو ولسوالۍ له قومي مشرانو وغوښتل چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د په عین حال کې دفاع وزارت امر وکړ چې دا سیمه له وسلوالو سخت دریځو پاکه کړي. د جوزجان د قوشتېپې او درزاب ولسوالیو لسکونو بې کوره شویو خلکو پر حکومت غږ وکړ چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د فلسطیني ادارې د رئیس تر مشرۍ لاندې فتح ګوند له فلسطینیانو وغوښتل چې اسرائیل ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس د سفر په لړ کې پراخې مظاهرې وکړي. د جرمني د کورونو چارو وزیر وایي هیواد یې اټکل کوي چې سږ کال به تر 40,000 لږ پناه غوښتونکي دغه هیواد ته ورشي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال جرمني ته 2,80,000 پناه غوښتونکي ورغلي ول. د اروپایي هیوادونو یو شمېر شي اړخ سیاسي مشران د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ راغون شول او اروپا ته پر غیر قانوني او ډلې زو مهاجرتونو سخت انتقاد وکړ. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څانګې.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څانګې درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په ټولنیزو شبکو کې د بلک میل په اړه خبرې کوو چې نن سبا یې ډیر خلک اندېښمن کړي. و باورې چې خلک څنګه بلک میل کیږي او څنګه یې پټ اسناد، خبرې، عکسونه او ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې خپرېږي.
یوه طبقه چې دغه وسایل په لاس کې دي محروم دي.
ځوانان څنګه کولای شي له بلک میل ځان وساتي؟
دا خوندي دي، اما دا داسې خوندي دي چې دا د پاسه نه ټول قتل کیږي.
ځینې وخت څوک راځي زما د فامیل عکسونه دي په یو مسار آی ډی باندې خپره شوي دي او دغه راته ریپورت کوي چې دغه حساب بند شي. هغوی سره همکاري کوو.
دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې، مسعود نیازی وړاندې کوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي دوی هر ورځ د بلک میل په ګډون د ټولنیزو سایټونو لاره د خلکو د زورولو شکایتونه ترلاسه کوي. د دې وزارت ویان نجیب ننګیال لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په داسې قضیو کې دوی واځي تخنیکی مرسته کولای شي، خو حقوقي مسایل باید د محاکمو لاره حل شي.
درقام په اړه نه شولې، البته دغه دوسی راځي وخت په وخت باندې په ورځني ډول راځي. په نه کېم داسې قضیه راځي د زین وخت د یو کس په نوم باندې جالي صفه جوړ شي. زین وخت څوک راځي زما د فامیل عکسونه په یو مسار آی ډی باندې خپره شوي دي او دغه راته ریپورت کوي چې دغه حساب بند شي. هغوی سره همکاري کوو په دغه برخه کې. البته ادعا چې څوک وکړي هغه باید د محکمې کار دی چې مجرم ته رسیدګي وشي، هغه د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو کار دی. هغه کې موږ یوازې تخنیکي همکاري کولی شو که هغه د اشخاصو له لورې څوک راشي عریض شي او کم دغسې قانوني او عدلي او قضایي ارګانونه عریض شي، موږ د هغوی سره همکاري کوو.
بلک میل هغه عمل دی چې په جنایي جرمونو کې حسابېږي. بلک میل کوونکی د خلکو د پټو اسنادو په پیدا کولو سره هغوی ګواښي، پیسې ترې غواړي او یا هم نورې تمې ترې کوي، او یا هم د یو کس د ټولنیز موقف د زیانمنولو په خاطر له هغه داسې خبرې، عکسونه او ویډیوګانې په مستقیمو او یا غیر مستقیمو لارو اخیستل کیږي او بیا خپرېږي. په ټولنیزو شبکو کې بلک میل کله په چلول سره کیږي، یعنی له مستعارو اکاونټونو څخه استفاده کیږي او مقابل لوری دې ته اماده کوي چې خپل محرم مسایل او اسناد د چټ له لارې ورسره شریک کړي، او کله هم د هیک کولو یا د بل اکاونټ ته له ننوتلو وروسته د هغوی له چټونو عکسونه اخیستل کیږي او وروسته خپرېږي. افغانستان کې هم اوس مهال ډیر شمیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي چې کله ناکله په همدغو شبکو کې د دوی د بلک میل کیسې هم راوځي. یو شمیر ځوانان چې د داسې قضیو شاهدان پاتې شوي په همدې اړه راته غږیږي.
نو مساجد بهار ده داسې شناخته ملګری چې یو شخص غوښتل چې فرضاً یو موقف ته ځان ورسي، نو ملګری و نه غوښتل چې دغه سړی په اسلام موقف ته ورسیږي، د مستعار اکاونټ نه استفاده وکړه چې د جنې په نوم یو اکاونټ ورته جوړ کړ، نو هغه خپل جنسیت په اسلام یو نه یو شکل ورته بدل کړ. نو هماغه کس په اسلام ځینې عکسونه ورلیږلي و، ځینې لوڅ تصویرونه ورلیږلي و، نو هماغه کس دوی سره بلک میل شو. هماغه عکسونه بیا بیرته فیسبوک ته او نورو ټولنیزو شبکو ته راووتل چې هماغه کس اوس هغه له ځای هم تلی دی، ورک شوی دی، نو هغه موقف خود لاسته رانه وړ.
زمانم سمی علی خیل ده. د بلک میلینګ په اړه به تاسو دومره ووایم چې هغه لوم نیسره کې چې ما کله فیسبوک او ټویټر داشن استعمالول، نو هغه وخت کې دغسې هغه شوی را باندې چې مطلب خلکو میسجونه د کول د مستعار اکاونټونو نه چې غیر اخلاقي تصویرونه او ویډیوګانې رانه غوښتې، چې هغه کار ما ونه کړ. اوس چې ګورم د خلکو ځینو خلکو نه غیر اخلاقي تصویرونه ویډیوګانې میډیا ته راووتل، نو اوس خوشحاله یم چې دغسې ما ونه کړل.
نمشاسته د کابل سوجن کیما لویګی سره چې زما خښوی هم دا چې اولک مسار اکاونټ د جلی سره خبره کول د جلی په نوم باندې جلی خپل اکس نور ته لګلی و، اولک ته بل جلی اکس نور ته لګلی و، بیا وروسته سره خپل اکاونټ نه مسج جوړ کړی و او ترنه غوښتنه کړې چې باید ویډیو کال کې سره وایي کنه اکسونه خبروي او داسې به همیشه زبرواله.
ځوان لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وای ټولنیز محرومیتونه هم په افغاني ټولنه کې سبب کیږي چې ځوانان په اسانۍ بلک میل شي. هغه زیاتوي کله چې ځوانانو ته د نجونو له اکاونټونو څخه د دوستۍ بلنې ورځي، بیل دې چې وی پیژنې منی یو هر ډول خبرې په چټ کې ورسره کوي.
یو طبقه چې دغه وسایل په لوس کې د محروم دي د مختلفو نگاهونو، هغه ډیر زر غلطیږي او زر خپل روزونه شریکوي او دغه خبرې په کمیونیکیشن په دې وسایلو کوي چې هغه مناسب نه وي. بل ډله داسې ده چې هغه بیا بد اخلاق دي، هغه د خلکو شخصي حریم په پام کې نه نسی، فکر کوي چې موږ باید ټول روزونو نه خبر شو او هیڅوک نه پرېږدي چې محفوظ وي. دغه دوه ستونزې دي چې په افغانستان کې د بلیک میلینګ ته یا د کمیونیکیشن د وسایلو غلط استعمال ته لار برابر کړی.
د ټولنیزو شبکو نه خوندیتوب او له ټکنالوژي سره نه بلدتیا سبب شوی چې خلک په ځانګړي توګه ځوانان په اسانۍ باور وکړي او خپل محرم مسایل له نورو سره شریک کړي. خو د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد نعیم وایي ټولنیزې شبکې خوندي نه دي او باید په کارولو کې احتیاط وشي.
دوی داسې فکر کوي چې د دې پاسورډ یوازې ما سره ده او دا خوندي دي. دا داسې نه ده ځکه کوم شخصي چټونه کړي په دې کې ده چې دوی یو بل ته خپل عکسونه لګلي او د دې اکاونټ حق شي او یا دغه اکاونټ حق شي، کوم مسیجونه دوی کړي دغه نه شارټ سکرین اخیستل کېږي او راوزی.
په ټولنیزو شبکو کې خلک څنګه بلک میل کیږي، دغه کار ولې کیږي او څنګه کیدلای شي چې له بلک میل څخه ځان خوندي وساتي؟ په همدې اړه همایون هیواد د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساينس څانګې له استاد عمر فاروق هزاربوز سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي که څوک هیڅ کړي چې بلک میل کیږي څنګه ځان ترې ساتلی شي.
د دې لپاره بهتره لار ده زمونږ ځوانان زیاتره مستعار اکاونټونه ایډ کوي، نو اول خو د دې مخنیوی وکړي دا د نه ایډ کوي. دویم لاره دا ده که چېرته داسې واقع وشي او شویم دی ما سره ډېر داسې ملګري هم شته چې داسې واقع ورسره شوي، ښه لاره دا ده چې هغه اکاونټ ډایرکټ فیسبوک ته رپورټ شي. که چېرته دغه اکاونټ زیات رپورټ شي، یعنی د لسو نه نیولې تر شلو کسانو پورې رپورټ شي، نو هغوی کولی شي چې هغه اکاونټ بند کړي. خو سوال دلته دا راځي که چېرته اکاونټ بند شي نو ویډیو خو دغه په موبایل کې ده. د دې لپاره په وزارت داخله کې خاص یو ټیم موجود دی په نامه د بایومیټریک ایم وای. د هغوی سره داسې آلې شته، داسې ډیوایسونه شته دی چې کله هم داسې اکاونټ یا داسې څه معلومات څوک بلیک میل کوي یا دغه اختطاف مسلې چې راځي، هغوی ډایرکټ کولی شي دغه موبایل موقعیت یا دغه ځای موقعیت یا دغه موبایل چې د چا په استعمال کې ولې شغل سره رابطه ونیسي. که چېرته داخل د افغانستاني دغه حال دی، که چېرته داخل د افغانستان نه، نو بیا د همدې ایم او آی د لارې د وزارت داخلي د لارې د دغه انټرپول پولیس سره دوی رابطه نیولی شي او دقیقا هماغه اکاونټ هماغه کس تسکیر کولی شي. دغه بهترین لار دی.
څنګه کیدلی شي چې بالکل یو څوک له داسې قضیو سره مخ نه شي، یعنی مخکې له مخکې هم یې اکاونټ خوندي وي او هم دغسې مسایل یا دغسې خبرې ونه کړي چې هغه وروسته بیا دته جنجال جوړ کړي او بلک میل شي؟
که زه اکاونټ کې خپل د فیسبوک اکاونټ کې زه څوک هم ایډ کوم تر سوی چې معلومات پوره نه وي، چې مثال څوک ته چیرته وظیفه لري یا ونه پیژنم، نو زه نه ایډ کوم. بهترین کار هم دا دی که بیا هم چیرته داسې کسانې چې هغوی ته ریکوست استول کیږي او هغوی وایي چې زه مشهور کسم
یا ما ته ریکوست راځي زه اکسپټ کوم، نو بهتره لار دا چې د خپل اکاونټ معلومات، یعنی چې دا کوم اکاونټ منه دغه د ایمیل جوړ کړی باید دا چاته نخ کړی، یو سوچ وینې چې ډیر عادي شونې دي، خو د دې د لارې مکمل د فیسبوک اکاونټ هک کېدل شي. کله چې موږ پاسورډ ریسیټ کوو هغه دغه درې سلور سوال کوي، یو ستاسو ایمیل دی، ټلیفون شمیره ده، او تاریخ ته پیدایش ده. نو باید دا درې خو د اول پټ وي، بالکل د چاته ښکاری نه، او دغه نه بغیر په فیسبوک کې سیکیورټي ډیره ټایټ ده، نن سبا ډیره سخته ده. لکه موبایل ویریفیکیشن شو چې موبایل ستاسو موبایل ته کوډ ځي، لاګین کیږي، دغه شونه چې پیان شي هیڅ مشکل نشته، هیڅ ستونزه نشته. فیسبوک ډیر سیکیور دی، یعنی ډیر محفوظ دی د نورو ویبسایټونو نه.
دغه سې نورې ټولنیزې شبکې هم شته دي، نو په هغو کې څنګه کولی شي د خوندیتوب دغو ټکو ته پام وکړي؟
وایبر، واټسایپ هغه همیشه په نمبر باندې جوړیږي، نو هغه خو فیک نشي کېدلی، یعنی خامخا د دې تر شا څوک شته دی. په هغې کې یعنی مهم شی دا دی چې تر څو کس ونه پېژنې چټ ورسره مه کوئ، تر څو چې کس ونه پېژنې. او بل په هغې کې د خوندیتوب دپاره موږ سره ټو سټیپ ویریفیکیشن موجود دی، چې حتی د دنیا یعنی ډېر قوي استخبارات دغه ته لاسرسی نه لري. نو هغې کې داسې الګوریتم استعمال شوی، دا څو ورځې مخکې په افغانستان کې په همدې وجه بند شوي هم و. په هغه کې که انسان چا سره خبرې وکړي، چا سره چټ وکړي، هغه مکمل سیکیور دی، نه څوک ورته لاسرسی پیدا کولی شي او نه هغه هک کیږي. بهتره طریقه دا ده که انسان کله هم چا سره چټ کوي، یا داسې خصوصي یا پرایویټ چټ چې چا سره کوي یا عکسونه لیږي، نو که چېرته عکسونه ولیږي باید ډایرکټ ډیلیټ شي، پس دا هغه کنورسیشن د هغه کس سره باید ډیلیټ شي. نو که د دواړو طرف نه ډیلیټ شي، ریکارډ هیو ځي کوم نه پاتې کیږي. دا بهتره طریقه ده. یو انسان وایي چې زه اوس مجبور یم چې زه دا ټولنیزه شبکه استعمال کوم، باید زه دا ډیلیټ کړم. د خوندیتوب به زه درته وایم چې دا خوندي دي، اما دا داسې خوندي دي چې دا د پاسه نه ټول کتل کیږي، چې اکثریت وخت کې دغه خلک په موبایل کې اپلیکیشن انسټال یا پروګرامونه انسټال. په دغه پروګرامونو کې موږ یو آپشن لرو په نامه د پرمیشنز، یعنی اجازت، او دغه اجازت ډیر مهم رول ادا کوي. فرض مثال، اوس فیسبوک ستاسو د ټلیفون زنګ ته هیڅ اړتیا نه لري چې هغه ته تاسو اجازه ورکړي چې د زما کانټیکټس استعمال کړي. زیاتره خلک دي ته اجازه ورکړي. فیسبوک ستاسو د لوکیشن سره څه کار لري؟ ستاسو موقع سره. ډیر خلک هغه ته اجازه ورکړي. همداسې ستاسو د فیسبوک د کال ډیټیلس، چاته چې تاسو زنګ وهئ روزمره، دغه مکمل هلته اجازه ورکول کی. یعنی ما داسې ډېر اکاونټونه لیدلي چې هغه هک شوي، بعد د هک کېدلو نه د هغې د میسیجونو ریکارډ، د هغې د ټلیفون ریکارډ، د هغې د هر یو شي، څومره منټ چا سره خبرې کړي په ټلیفون باندې، نو تاسو سوچ وهئ. نو هغه اجازتنامې یا هغه پرمیشنز که چالانې یا اجازه ورکړل شوي، بیا خو چې څومره تاسو سیکیور سي هیڅ فایده نه لري.
د ډاکټر درمل په وینا، په دې خاطر چې د بلکمیل قضیه کمی شي، یو ډل خلک باید د نورو په ژوند کې مداخله ونه کړي او د چا په شخصیتو پسې ونه ګرځي، او هغوی چې نه پوهیږي باید د ټکنالوژۍ په سم استعمال ځان پوه کړي.
یو ډله باید د بلدتیا زیاته کړي، د کمیونیکیشن د وسایلو سره سم ورسره بلد شي، محفوظ استعمالی وکړي او منطقي استعمالی وکړي. بله ډله باید په اخلاقي لحاظ دومره لوړه شي چې د خلکو شخصیت ته، د خلکو حریم ته احترام وکړي. زموږ ټولنه بحراني ده او د دې وسایلو سره نه وي بلده شوي. ورو ورو به موږ د دې اخلاقو سره هم بلدیږو، دې ته به قوانین جوړیږي، دغه جرایم به هم څیړل کیږي. خو تر هغه پورې چې قوانین عملي کیږي، حاکم کیږي په ټولنه کې، باید خلک د نورو ازادۍ ته، د نورو حریم ته احترام وکړي، او ځوانان احتیاط وکړي په منطقي ډول استعمال کړي.
ورځ تر بلې ډیری ځوانان د ټولنیزو شبکو کارولو ته مخه کوي، خو دغه شبکې باید داسې وکارول شي چې ګټورې تمام شي، نه تاواني. که تاسې هم په سم ډول وکاروئ، خپل خوندیتوب ته پام وکړئ، د بلک میل خطر به لرې وي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پې تر رسیدي. تر بلې خبرونه مو په پاک لاس پرم.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وہی کچھ آمدن کل تنظیموں زور از جبیش
میں اس گورے دا گاونڈے ہے وقت پاکستان و گورے چا مدمت کرنے
وہ بائیس ایک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د برېښنا او د ځمکو کمښت، د صنعتي پارکونو غصب او په دې پارکونو کې بېلابېلې ستونزې هغه مسایل دي چې د افغانستان د صنعتکارانو په وړاندې مشکلات پیدا کړي. د دې ترڅنګ د کورنیو تولیداتو خراب کیفیت بل هغه مسله ده چې د حقیقت صدی د دې اونۍ په خپرونه کې پرې غږیږو. نن مو په خپرونه کې د افغانستان د معدن او صنعتکارانو د اتاق رئیس شیرباز کمینزاده میلمه دی. هیله ده د دې خپرونې تر پایه راسره واوسئ. کمینزاده صاحب، تا ته هرکلی وایو. که پیل له دینه وکړو چې د صنعتکارانو په وړاندې چې کومې ستونزې موجودې وي، له تېرو څو کلونو را په دېخوا څومره ورته رسیدګي شوي او څومره حل شوي دي؟
ګوره داسې، موږ افغانستان اول خو تستاسو نه مننه کوم، د تاسو د راډیو نه مننه کوم. اول خو افغانستان تاسو ګوري چې په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. له بعد مرغه ما په وار وار ویلي چې په تېرو په یوه نیمه لسیزه کې د افغانستان اقتصاد ته په میلیاردونو ډالر راغلل. له بعده مرغه د دغې پیسو نه موږ په درست شکل په بخش دې کې چې موږ په خپلو پښو روان شو، په دې بخش کې د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت دونه هغسې ګټه وانه شوی خستی. صنعت هیڅ نه و رشد ورسره ونه کړو. صنعت چې کوم رشد کړی، دا د افغانستان د صنعتکارانو خپلې حدسه او هاند دی. ځکه یو مثال یې زه درته وایم، هیڅ نوع امتیاز په تیرو 15 کلونو کې صنایع د افغانستان ته ورک نه کړل شو. حتی بیلانس مو ورکوله، مالیه مو ورکوله، مواد بالمثل مو مثلا مارکیټ آزاد اعلان شو. موږ دی و کمونیستیست سیستم نراغلو یو پیشرفته اقتصاد سیستم تا، یاد اقتصاد بازار سیستم تا دلتا یو ستونز راغلی. تصدیان ازمون خطش مشوله. نو پا دقیقی که دولت چنگه چه شاید و باید و دوتا جهت ورنه شوی کرای دیده، پا نتیجه که سه مشکل راغلل. پا آخر وقتی کردی صاحب که موگ تشخیص وکو تقریبا دری زره فابریکه سر تا سر ده افغانستان که ده صنعتکاران و پا حیات ساوهن دا ایجاد شوه. دلته کله چې وروس ته دیدینه او هیڅ نوع کومک هم ورسونه شو، ما در طرز وکړو چې 15 صنعتي پابلیکو ته دولتي لمزه کا ورکړی شوی، معیاري پارک جوړ شو. نور ټول پارک په شکل باندې د پولی چرخي صنعتي پارک او صنعتکاران په کار شول. ورو پابیکري جوړې کړې. وروس ته دوی دولت سره ذهنیت پیدا شو، هغه ذهنیت هم د افغانستان صنعتکارانو موږ ورکو. د زیات تلاش په نتیجه کې دولت هم دې ته کنوینس او آماده کو چې دولت وایي چې وس خود تل د کومکونه خو نشته. وس باید صنایع ته تاسو توجه مخکې کړی و. صنایع ته باید تاسو توجه وکړئ. هغه ماغه وو چې د کرزي صاحب د حکومت په آخر کې دولت ته متوجه شو، خپل رئیس جمهور متوجه شو، د شورا عالی اقتصادی جوړه کړه په کې موږ صنعتکارانو ته عضویت راکړه، او بیا موږ خپل پیشنهادونه د دې سره شریک کړل. ته دې نه نه پوري چې تقریبا څلور کاله به کېږي. په دغه څلورو کلونو کې واقعا د نظر وړ کار شوی. تاور د مثال ولس موانع وي د صنایعو په مخ کې چې دا موږ ته ایجاد شوی وي. موږ نه شوای کولای چې د دغو موانعو په وجود سره موږ مخکې ولاړ شو. په تاور د مثال بلمثل تولیدات و تعریفه په بلمثل موږ به خام مواد را وړلم 50% محصول به ورکوو، که به پاخه مواد د یغو شي را وړلم 50% محصول به ورکوو. دغه عجز شو. دا پیشنهاد اول موږ وکړو. دولت سپدې کې 300 قلمه مواد کارت او پورته تعرفه می جوړه کړه. تناسه اجستم که چاولینه مشروبات غیر الکلی و مشروبات غیر الکلی مثلا اوبرت لید پاکستان جوسونه رتلل. دا یو دم چې کله د کوکولا او د نور کمپنیونو ایجاد شوی، په دې تعرفه موږ سالوي 500% تل وړکه. هغه دی چې تاسو وزګوري په بخش د مشروبات غیر الکلی کې کاملا د خود کې پای حالت ته ورسیدو.
کمزاده صاحب، ستونزې په زینو برخو کې وی حل شي بي دي؟ په ځانګړي ډول په صنعتي پارکونو کې چې کومې ستونزې موجودې وي، مثلا د ننګرهار صنعتي پارک دی، د کندهار صنعتي پارک دی چې ویل کېدل داسې چې د برېښنا د نشتون له امله هلته لسګوني فابریکې په ټپه باندې ولاړې دي، همدغه ډول د کابل صنعتي پارک دی او شمېر نورو ولایتونو صنعتي پارکونه. په دغه صنعتي پارکونو کې چې کومې ستونزې وي، له تېرو څو کلونو را په دېخوا اوس ورته څومره رسیدګي شوې؟
ګوره، دغه ستونزې په صنعتي پارکو کې متاسفانه ډېره غټه ستونزه چې موږ لرو د برق ستونزه لرو. ما مخکې هم تاسو ته ویل چې په ننګرهار کې موږ کاملا کمبود برق لرو. هلته د موږ یو پارک د سارشاهي جوړ شو چې متاسفانه چې هغه ته تر اوسه پورې برق نه دی ورغلی، سرکونه یې ښه جوړ دي، مځکه یې تقسیم شوې، برق نشته. برق یوه داسې مسله ده چې دا داسې آسان هم نه ده چې موږ وکولی شو پخپله په افغانستان کې برق داسې راو هغه کړی شو، په اصطلاح تولید کړی شو. اوس دولت لاس په کار شوی چې څو بندونه جوړ کړو او انهار جوړ کړو، چې هلته بند چې جوړېږي بیا بانک جانی هغو ته بجټ نه ورکوي. داخل د سکتور خصوصي د افغانستان کې دولت افغانستان ته در روپۍ نشته ورسه چې انها رو بندونه جوړ کو. خب پر ترتیب کوشش کو په وارداتی برق باندې اکثر دولت اتکا کړی دا وارداتی برق کولای دا شو چې وس نو کړه تنه دي درونټي برق وس دي نغلو برق هم لګ لګ سړي سروبي دي نغلو برق هم ننګرار ته روان دی. یعنی نسبت به سابق څنو صد برق غم خوړل شوی اما در نه اوس اتل اس میگاواټه برق پنیګرور کړي خو مخ پنیګرور کړي اوس کته 50 میگاواټه برق هم ورکی پنیګرور کې کم دی. ځکه موږ صنایع دومره رشد کړای په کابل کې هم مودر طرز وکړو چې موږ 100 میگاواټه برق په دره کالونو کې نشوای چلاولای یا زیات بو اوس موږ 100 میگاواټه برق یا 90 میگاواټه برق تقریبا د اوس عملا په پارکوی صنعتي پولیچرخي کې استعمالو. اما دولت نه غوړو چې 100 میگاواټه نورم راکو. په کندهار کې خو اوس برق نه دی، دا لاین شروع کړی ترڅو غزنی ته ورسی، غزنی ته ولاړ شي کندهار ته. هلته کوم یو چې لږ برق دی هغه برق بالکل بې کیفیته برق دی. تنها هلته جنریټرونه دي، جنریټرو په طریقه باندې موږ پارک صنعتي ته برق ورکوي. نو په جنریټر خو صنعت نه چلیږي.
یعنی د برېښنا په برخه کې ستونزه لا پزې پاتې ده؟
ګوره د برېښنا په برخه کې ستونزه په مزار کې زموږ نسبتا حل ده، په هرات کې حل ده، په کابل کې په نسبی شکل حل ده. نیمه حل ده، نیمه نه ده حل. یا مثلا 50% حل ده، 50% مشکلات تر اوسه هم شته. که دغه ستونزه ټوله حل شي، یعنی په ټول افغانستان کې بلخواسته حل شي، خو په پخا کې خو داسې نه وه. ګوره اوس ظرفیت د صنایعو ډېر لوړ دی. صنایع د افغانستان ته د 5 کالو مخکې صنایع مه ګوره، یا د 3 کالو مخکې صنایع مه ګوره. نن موږ یوه پابریکه 100 میگاواټه برق ضرورت لري، یوه پابریکه. نو بنا انقد دولت کار دی. موږ دولت نه هیله کوو چې کوشش وکړو چې د افغانستان د آبادۍ لاره داده چې زراعت مکانیزه شي او صنعت په پښو ودري، معدن استخراج شي. د دې لپاره د دې په اصطلاح زیربنان زیربنا برق دی. که برق نوی هیڅ نه شي کولی.
د ځمکې په برخه کې ستونزه څومره حل شوې ده؟
د ځمکې په بخش کې موږ ستونزه په ټولو ځایو کې لرو. یعنی ځمکه ستونزه دوی دی. دلته ځینې مځکې دي چې دولت لکه تاسو مې وزیر ته اشاره وکړم ځکه توضیح کړی هغو مستحقو کسانو ته نه در رسېدلی په تېرو وختو کې. ځینې داسې دي چې د خلکو په تیرو وختو کې پابریکې سوځېدلې دي او اوس بیچارهګان در څه نه لیدي، نه دولت ټاک هغه ورکولی شي، کریډیټ ورکولی شي چې بیرته خپله پابریکه په حاله کا. یا د عدم د ډمپینګ د بیرونی ملکونو یا د پاکستان او د ایران د ډمپینګ په نتیجه کې د دوی پابریکې سقوط شوی. بنا ان ټیکنیکلی او فاینانشلی دولت په دې باره کې باید کمک وکړي تر څو موږ پابریکات ونه لري او حمایت وشي. نو ځینې پابریکات داسې درېدلي، یو تعداد دي چې نوې سرمایه گذاری رسی چې سرمایه گذاری وشي، هغې ته هم ځکه نشته. ځکه هم ځکه په کابل کې زه درته وایم چې اکثره ټوله خلاصه شوي. یو پارک چې موږ یو ځای کې یو پارک نیولی دی، هغه دولت موږ تر کړی سکتوري خصوصي ته، او دولت اوس دا پلان لري چې د موږ 15 پارکونه دلته چور شول پښتان او په کابل کې. موږ ونه شوای کول چې اته جمعه محمد محمدي دوام پیز په 15 کالو کې دوام پیز توضیح کړو. خلخ قصب کړای وو د رئیس جمهور په وخت کې اوس هغه دوام پاس توضیح شو، تر اوسه هم ته تهدید لاندې دی. کمره یو کې درینیم زره جریب هم ځکه موږ لرله چې هغه پارک شو، نقشم دیغه ته را جوړه شو، څوک راغلل بس ټول یو نیو لازوتی قوالای پی تیر
چا غصب کړ.
فقط ځنې کسان راغلل شهرکونه کې جوړ کړي وو چې په کې د عزیزی صاحب نوم یادیږي. عزیزی صاحب ته موږ ورغلو، ټول صنعتکاران ورغلو، ورته چې عزیزی صاحب دا پارک جوړ کړي دی نه، موږ به درته واخلو صنعتکاران. عزیزی صاحب ویل چې دا ما په شرعي قواله د مځکه خصیه او دا می قواله ده، او زه خو زړه مې څه که کورونه پکې جوړوم که پارک پکې جوړوم دا یې مخبل کار دی. موږ دې تشویق کو چې دا یې که پارک جوړ کو.
بالکل کمیزاده صاحب، د ځمکې په برخه کې د یو شمېر صنعتکارانو شکایت دا موجود دی چې ځینو پانګه چوونکو زیاته ځمکه نیولې ده او کار پکې هغومره په هغه شکل باندې نه کوي. دا ستونزه واقعا موجوده ده؟ دا ستونزه شته؟ تاییدوی
زه هېڅکله نه ده وروره اغا پونگوال چې دوی مزکه نیولې ده مزکه فکر کوم چا بنیولې وي زه خو چې تر کومه زه پورې په دغه صنعت افغانستان کې فکر کوم زه خو داسې څوک نه وینم مثلا کوم شرکتونو چې زیات مزکه نیولې ته وګوره چې دغو معیار څه شی دی هغه مزکه موږ حتی اعتراض په دې لرو هغه څوک چې وړې وړې مزکې دي چې هغه غیر پاله دي غیر مزکې خو زه هېڅ کله نه وینم چې د افغانستان دولت چاته مځکه ورکړی وي وغه د غیر فعاله وي زه خو داسې مثال نه لرم ورونه که څوک مثال لري نو دا لاقل هغه د یوه مثال ورکو چې په پلانکي ځای کې چا مځکه نیولې یا دولت ورکړی دولت په هیڅ صورت کې مثلا داسې مځکه چې چاته ورکړي زه فکر کوم اکثره اوس پورکوی صنعتي د پولي چرخي کې هغه څوک چې وایي چې ممکن د مطلوعات درکړي ممکن د غو مځکه غیر فعاله وي نور خو زه داسې غیر فعال مځکه او د ځینې صنعتکارانو مځکه داسې ده چې په کرایه ورکړي پابریکه یې سوځېدلې باید شارګان ملامت نه دي یا بینکرپ شوي مځکه یې بل ته په کار کرا ورکړي او د موږ هم تلاش دا دی افغانستان ولسمشر ته وسی حتی یې کړی هغه څوک چې د صنعتي مځکه دوی اخستی او دوی په غو کې صنعتي فعالیت نه کوي یا هوټل ته جوړ کړی وای بل چې د دې مخالف هغه څوک چې صنعتي مځکه یې ده پابریکه لري بل صنعتکار ته یې په کرا ورکړي یې دسه موږ زیات مخالفت نه لرو ممکن د ده به توانمندي نه وي د ماشین آلات رقابت
د کورنۍ او تولیداتو د کیفیت په برخه کې لا هم یو شمېر شکایتونه موجود دي د کیفیت په برخه کې څومره کار شوی دی او څومره تاسې خلکو ته ډاډ ورکوئ
زه ډاډ دا خلکو ته ورکوم د ګرانو هیوادوالو ته چې موږ صنعتکاران د افغانستان دوی ته ژمن نیو چې موږ تولیدات ښه وي موږ خپله د رقابت داخلي رقابت او بهرنۍ رقابت دې ته هڅوي چې باید موږ تولیدات و کیفیت خپل ښه کړو کله تولیدات و کیفیت خپل ښه نه کړو اولین لوی ضرر یې خپله فابریکه دار ته راځي ځکه د فابریکه سقوط کیږي دا یې رقابت نشي کولی په دوام قدم کې موږ هم صنایع دې ته هڅوو کله چې په مابین کې خپل موږ سغږی وو خو دغه تولید که زه درته ووایم چې په اول ارواز دي موږ سل ښه تولید را وباسو دا په دنیا کې هم داسې نه دی شوی دا اوس چې تاسو د موټر ګورئ د کمره ستاسو ګورئ د وسایل ګورئ بوټ ګورئ جامې ګورئ دا په اول کې داسې نه وې دا په اول کې ډیر په کم کیفیت وي سلولی ګریجولی دې حالت ته راغلی نو په سلولی ګریجولی کیفیت مخکې چی د موږ کیفیت هم الحمدلله او ډیر ښه شوی ډیر مخکې راغلی موږ سیخی ګل تولیدو د سیخی ګل بابر و ماته چا ویل ما د سیخی ګل نمونه جاپان ته وړی و هلته مې ډاکټر اخیسته ویل هلته ټیسټ کو د موږ سیخی ګل د جاپان د سیخی ګل نه کوو
سو قلم کورنی تولیدات د سلری چې حساب پر کېدلی شو د دې ترڅنګ په د گاونډیانو سره رقابت کېدلی شو
فکر کوم د موږ دا اوس دو دیرش قلمه داسې تولیدات موږ لرو چې په غو حساب کېدلی شي د کیفیت او کمیت له نګاره ډېر ښه ځلېدلي نونس قلمه داسې تولیدات لرو چې په هغه کې ملکې خود کفایي ته رسولی دا اوس موږ ډېر ښه تولیدات لرو زموږ پی وی سي پایپ په منطقه کې د بهترین کیفیت نه برخوردار دی زموږ مشروبات غیر الکولي په دې منطقه کې د چا خبره اوله خبره کو زموږ د چاپ او د بسته‌بندۍ بخش چې زه یو د غو د بخش دیم چیلنج ورکوم چې ما چاپ و بسته بندی په ان شاء الله په دو منطقه کې څوک نشي کوله زه اوس په دې کابل پولی چرخي کې په دې کابل کې داس پابلیکې درته خایم چې په دو منطقه کې جوړه نشته یعنی په دې منطقه کې باور وکړه کې یا ایران لري یا پاکستان ولا کې دوبی لري
غوښتنې مو سدي خصوصا د صنعتکارانو د ستونزو د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت نه
دلته په افغانستان کې د معمولا د سکتوري خصوصي دوه برخې دی تجارت دی او صنعت دی په صنعت کې استخراجي صنایع دي د پلاستیک صنایع دي په صلاح او رقم صنایع دي دیده ای طولوی واقعختن داده صنعتکارانو اگه داده چه بلمثل تولیداتو چه ظرفیتو دلتا موجود وی په افغانستان که تروپه باید وڑی شی دولتی هر ارواز دو بلایوی پی دا یو اساسی ستونزه چه باقی پاته داده داده چه مو باید زیربینات دولت باید توجه وکا چه خلا را داده چه یا دولت پخپلک توان مندی لیری پارکون جور که او نور سرمایه جذب کو برق ورتور کو زیربینا کامل جوړه کو مثلا په زیربینا کې شامل برق دی او بدی کانالیزیشن دی مزګه ده د ټول شون دی چې د ټول باید آماده کو او تو څلته تولیدی فعالیت صورت ونیسی او دوه برخه د قوانین دی چې قوانین هم زنه ټاکر لري کمونیستی قوانین په خوب پاتې شوی ځینې نور قوانین شته چې هغه پزاد سرمایه گذاری ده چې دې ته باید توجه وکړو. سهل کا قوانین و جوازونه و مثلا تکسونه و نورشان در دیر سهل کا شپاپیت ما و این تراولی در دیر به اساس مهم کار ده چه پاته ده. او بل مسائل ده چه برق ته سناسه لکه جغه زیربینا پا بخش که دیسی توجه و که او بل ترطولونه مهمه ده چه کردیتونو ده باید توجه و که مثلا موگ افغانستان و میلیارد دلار موگ لرو کپیتل لرو دغه او یاد نور و بینکونو سره چیز موگ پیسی دی خصوصی بینکونو سره و دولتی بینکونو سره ده پی و میکانیزم پی و شکل بانده پا کم تیکتانه بانده ده صنایو پا او ده زراحت تا و ده شرکتونو چه اغاد داخلی چه اغاد تولیدات که ده غوطه پی اختیار که پا کم تیکتانه ور که ترسو ده خپل زان جور که او خلکو تا زمینه ده کار مساعده شی.
دیر از یاد من نکمین زده سب کرو
آخه ده منم کر ما با
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000023 او یا هم 0040022 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15